السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د دوشنبه ورځ ده. د غویې ثور ولسمه د میاشتې شپږمه په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یکشنبه ماښام یې په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او و طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشۍ پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسي کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنجشیر ولایت په یوه کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کارګرو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو امنی قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغسې پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤل ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشرې ډاکټر هنان حسن بلخی پرون د طالبانو له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر له منځه وړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذرن پکې لا هم ختم سوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطې سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اژانس زیاتوي چې شفا فابریکه د کاله څه باندې 43 میلیون خلطې سیرومو او 1,000,000 سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څانګې پرون د کرم شالون پر دروازې د حملې مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول سوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې سوي غزې ته روانې وي وتړل سوه. نور سرحدي دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي سرحدي دروازې ته څیرمه یې د اسرائیل د پوځ پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتلې. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د یوې سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه وه. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړی. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګڼل سوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدي او اټک انرژي د غرس خادم اف سي او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونیو مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپله کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په ثور میاشت کې پایل شو. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ځنګړې استاذي زلمی خلیلزاد وی تر هغه چې ټول افغانان یوې عمومي موافقه ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نسی. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نسره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسېدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکاله او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه. خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقل خلیلزاد در مذاکراتو پا طول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد در طالبانو پا گت او در امریکا در نورو چارواکو پا تیرستی لسره کار وکر. در خلیلزاد پا وساطت او در خاقل ترامپ پا اداره که نورو امریکایی چارواکو در افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کری. حقا کسان چی اکثری در تیروریستی بریدون پا گدون پا مرگون و تاوتریخوالی تورن او پا جنگی جرمونو محکوم شد.
هوریا مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسېدو یا نه رسېدو له افغانستانه د امریکایي وکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
السلام علیکم زاب منان یخف زید زابل ولایت د شمرزول ول صالح صاحب تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه دا وایي چې تاسو باندې کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ول صالح مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی ومنل څه وتل دي دا ټول د تو بو شي لا بو دا شان یو نو موږ ما مسول چې الله کو سره پیدا نه لوزر څه دفاع وزر څه دا هله چې دا دې ته ورغه دی جوړ کی او بل دلته موږ من ځکا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سیل دي د من ځکا خلک ډیر سم متجرر سوي دي دا موږ د خواهش د له بهرنی مشفات څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه و احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری لوجي سلګونو میلیون ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو رئیس دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعاته هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلې دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
درې کال کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شوی او کله ته کارونه باندې شوی دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي او کوم جنې چې ذکرې کولای او مکتبونه ورته باندې شوی دي هغه ټول پر رواني ناروغي باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من درکو کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منه شوې دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړې. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره وخت ورسېدل، له هغه لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منه کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي او کوم نجونې چې زده کړې کولای او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول پر رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارګانې روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي، درس ووي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاور
خاوند سم همغار